د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو د خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ موږ د مخامنه خبرونه یعنی د شپګونه تر او بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې د پژوندې باندې نو په دې خبرونه کې به تاسو ته موږ یو شمیر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورم او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نیو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کو نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تم لرو چې دا بس تاسو ډیر زیات خوښ شي اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د خایست او ژوند په اړه یو نوم بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم خایسته خارونه دي په هغه کې د کراچۍ نوم هم شامل وو خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادی ډېره زیاته سیوا شوه د نورو خارونو نه خلک ډیر زیات ورغله ځکه چې کراچۍ ویل کیږي چې دا د پاکستان د پانګریزي کې وته وی بریډ باسکټ او که تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټه شکور دی یعنی الته شکور دی هر چاته الته روټه ملاويږي نو د اغه د وجنه د کراچۍ اغه خایست هم تر څو وخت تر څو حد پورې خراب شوی دی او بل دا چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه کړین دا غې د وژنه ځنی معلومات دا خې راپورونه دا خې چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي دا حال دی نو مخکې لدی چې تاسو ته نوري خبرې پدې اړه وکم تاسو بیا يم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واوري
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल केदी शिना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځین خو ان اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تصویر کیږي
रस्ते की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترين لتیرو شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شهر اوس د رڼاګانو شهر نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځ ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ 50 ګونه زیاته ده مخکې کچره کم وه ګاډیانو به وایستله د باندې اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسیږي مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له دا به سوځله او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یو لکشه یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچره ای هغه یو پیره وی به چټی شي بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچره ایم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي بل خو په بازارونو او دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي پر دې سربېره زیات کارتنونه او غټې د کچرې سبب ګرځي په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سن صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښار کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته د کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لمړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوا رمځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لری جوړ کړی دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بي هپټټس سي دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسي په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريانې شوې، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کوم فیکټران چې دغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بيماريانې هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپان له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنه څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناول اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختميږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاستیک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے د ماحولیاتو قانون جوړ کړو د پلاسٹیکی کچوڑو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کړی، هغه په زنو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مگ پو سن کې داستون زلرو چې دلته ل ایران او همدا ډول ل پنجاب څخه پلاسٹیکی کچوڑے راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹیکی کڅوړې او له پلاسٹیک جوړ نور شیان جوړوي او به خرڅوي. هغه له بهر د پلاسٹیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹیکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړای په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تیر کال د اگست 12مه چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کېده، نو د دې ورځو موضوع دا ایښودل شوی و چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کېدلی شي. دا موضوع ته په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لسم مودې راهیسې په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. پس ځینو کې انټرنیټ شته دی، نه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات په ورو دی. او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورې نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلي سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي، د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي. ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي، د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی، خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورئ، د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونې در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ لارې د دوامداره پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوی. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلا د وخت دغه نه سرکار ته آمدن نه غوړي سره سره چې کم د ترانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې، د کریم په شکل کې، هغه هم چې انټرنیټ نه وي نه غنشي کېدی. دارنګه فریلانسینګ چې هغه نه تیر وختونه کې د مثلا 300 روپۍ چې کوم د پاکستان حکومت ته ویل شوې دي، کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسینګ سره څه زور کوي، نو که فار ایگزامپل انټرنیټ نه وي یا دارنګه مواقع نه وي، نو دغه ځوانان چې کوم د بیروزګار کیږي. موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 روپۍ چې کمی دی، هغه حکومت تم تاوان شو، دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څیړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډیر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوی. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیره میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې د بخله کنډکټ کړو، سم راهم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس وو آلموسټ 100 پلس اغي غيغه ینګ اډولیسنت ګرلز یعنی جنا کوي وي پیخلی جنا کوي او اغي کی کومنګ د ډیجیټل لټریسی خبرو کو ما اغا অলموست چې کوم دینه مونږ کوه یو 50% نم کما دا هغه چې دا د چ پسکولونه کې انه کمپیوټر ایز ا سبجیکټ اغه شان شته دی لسم مرشمن پاس کی دا غینه باوجود هم اغي تا ډیجیټل سکل په اړه باندې هیڅ قسمه پوها اغي نه لري بیا کومنګ ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناری نه دي کنه
په پاکستان کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزي میډیا په فورمونو لکه یوټیوب، ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړې ده چې دا کار د امنیت په خاطر کړی دی. له دغې وروسته خلکو د وی پی این د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله، خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړو چې ادارې د وی پی این د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دي.
زمونږ دی ریسپیمیرا ایکسپارټ اور ایکټیوټی کوي چې د دې د ځان دی او دا پاتې ورډ دا مومن دا څه بده ټول لګي اوس په اوس په انټرنیټ کار نه کوي ځا دی کوم علاقو په انټرنیټ څخه کوم سټډل ډیری دې کې کور دی مردان دی اوس هر دې ورځ هر دې ورځ انټرنیټ بند شي خلکو لگا بیسیک ایجوکیشن یا بیسیک انټرنیټ تعلیم پر ډول هم ډیر ضروري ده تاسو په کار دزا شي زموږ د کور برخه شي خلک مدا شي انټرنیټ کولو چې انټرنیټ وسیله استعمال یو ټیوب وسیله استعمال ته په فریلانس کینګ کې پاکستان څنګه خپل آنلاین کار کوي هم نو هغه ټیکس هم ډیر مسلې
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازی هم کړې ده، خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 ورکړي، نو په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی. ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی ناغه $18 ورکړي، دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاويږي، دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالره ملاويږي. ولې چې هغه زه چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي، دغه اکانومي تکړه ده. په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم د هغه هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی.
وفاقی حکومت وخت په وخت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د حل زلو اداوي کوي، خو په حقیقت کې ډېری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملي کیږي. د خیبر پښتونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی، خو دوی د ستونزې د هواري لپاره په صوبایي کچا حل زلې پیل کړې دي.
دا برٹش کونسل تعاون سره با ڈیجیٹل اسکل کی ٹریننگ کی گئی ہے اور مینلی فوکس پر مرج ایریا ہے اور جو مدارہ کے زمنگا حکومت پر 14 اگست مانی لانچنگ کی اور آغاز دا خیبر پختونخوا سے اٹل شل کارخانے جی دل دبا آن جاب ٹریننگ ورکائی اور 15000 روپے اسکالرشپ پر میشت ورکائی کپرون ٹول ارز ماسخوتن پوکم نہ ہم بجے ما نیٹ آنشے ٹول ارز اگر شیط تاوی گیا تو وی پی این ہم پہ نہیں انسٹال کی چونکہ دنیا ٹول اللہ فیڈرل لگا نا اگر خپل اگر دلہ اگر زور اگر استعمال ہوئی بنی دا پتو دنیا مان لے جرم دے.
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله. دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دارا پور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د ګلزار عالم په غږ کې ده. او ګلزار عالم وایي چې ګلونه د ورخاړي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړی وو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیری راپور او پاغي کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی او خبري خلکو سره کړی. دا راپور هم د اغې سره لګ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي او بلکې س سزاګانې هم مقرر کړي. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. کته ستو یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف د یوې خبری غونډې پر مهال دا دعوه کړې و چې ځنې کسان په ټولنیزو شبکو ویاره خبروي، او د برېښنایي ترګرې یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وا. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترکیرا وسته شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړي شي، نو د دې د وجه نه خلک ورستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان ورستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړي چې ولسته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دیتای د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیرری زم استلا او کارولا. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنده کې خبري غونډې ته ویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہ آئے دن ذرا ذرا سی ایک بےہودہ
کتا سو غربی رسنی وہ گورے نو معلوم بشی چہ حل تہار اور از دن اسام پوسٹ یا ناسام خبر پر سر سخت سزا گانی ور قبول کیگی، ډیر سخت سار نه کیگی. تاسو خپل ویل چې په دې هیواد کې د ډیری مدیر رئیس د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بد خبري شوی او ناسام خبرونه خبره شوی دي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغه ته د مخ ته تک ځای ور قبول کیگی، د رائے د ازادۍ په نوم هغه هیرو ګرځول کیگی. نو کتا سو د خلاف سو نکړي، نو دا به نور هم ود ومومي، او تاسو ګورئ چې هم دا سره روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورلمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندیدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنې محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه ویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نو موري د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لارې به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر دی. انکا مقصد
ګوري ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي. کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغه اول سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي، خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په زو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفی خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو، د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوی دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور لمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمه خستون زیدي او دا کدغنونه زیاتول د یوې جمهوریت ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي هغه گرفت نورم زیاتیږي او کدغنونه زیاتیږي، پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی، حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی، مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مازارایی ده، ملک سیاسي توګه تقسیم دی، نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغه پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو هارون بچا ته، هارون بچا د مشال رادیو همکار دی، جرنالیست دی، هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پاره خېسته خېسته راپورونه هم جوړی. نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي، دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي. خو د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو؟ څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی په غیبه باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري. نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړې، راځي چې دا خوندور راپور واورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې ټول سوپیانه کلامو حمزه بابا ډیر شاعری پکې ده را نه کنه هغه په دربار لیکلی سو خو رفیک استاد ویلی دي کنه او سب به عمل جوړ کړی زه بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا سره په هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا په کې دلته کې دا زیه باندې بالا مانا سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غبول نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربيت او د غي د روحاني تسکين د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګني دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکې شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالې ویل او اوریدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي لپښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني
زموږ خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونو کو هغه د هند د تمدن مخالفتونو کو هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې نو دام د هغې سلسلې کړی ده او زموږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکې دي زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو خبره د موسیقۍ کې دا هارون بچا پر رپورټ کې تاسو د قوالی خبره واوریده. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندانو هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی. زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي. راځي چې دا راپور وکړو.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه شیزه تر کسان چې هغه بس اساسي لارو وسلارو څه مسله وته نه و چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تلین شو تم زمونږ کاروبار وطن کې هم لري.
دل تب پہ خبر کے لا حسم اوسم د پختو د جبی د پارا آغا زمینه مسایده د سړی کارو افغانی موسیقی تا کارو کی په پہ خبر کی او در امکانات په غرب کې نشته.
جون دل سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي او مون غواړم چې ملک او شي چې کم از کم زمون بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدل دی چې مونږ ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زمونږ ډیر لویه تشه پاتې شو.
د پېښور قصخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسې د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروستو ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو پیښور تکړه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
شرقی موسیقی دی، یو غربی موسیقی دی، یو افغانی موسیقی دی. چی بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوار موسیقی نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو. دا موسیقی چې وګوره دا ګوره د پیښور کې نه دی، دا موسیقی دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دی کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بیره موسیقی دی، هغه موسیقی په ختمې دی. دغه دې له خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونگا بیل آلے دے موسیقی دے لکا پاگی کی تمبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندہ کئی دین یو شے تاسو اوچت کئی آخوا تاکی دے دا گروپ خراب شو دا گروپ سنی شکو دے نو آگا گروپ اس خراب شو ہے مونگا یقینو کی چھ یو گانے دے پارا مونگا تمبور لٹاو تمبور تمبور دا موسیقی او دیر خا آلا دا نو پت آل پی خور کی تمبور نشتا تمبور نشته. نو د سیو غنې شیدا یا یو پکې نش شیدا بیا بل پکې نش شیدا ختم شو کنه.
فیر فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس سے ہوا کم سے نہ ہوا امکان مشکل یو خانہ نہ گھر خانہ دیں کم از کم دا دریا ملک سے ہر یو ملک بھی زینوں نے آرام سے ہر یو معشوم ارے اخبار پر وان حق میں کہنا سی مونگ وارتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبار ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا حکیم و دکی گما ماجون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو ما تا با خلق نکتل زد په صدر کې څه پټ ګرځیدم را ګرځیدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپل پوهېدم چې څوک میونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته دی خو ترال سازونه زمونږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټکلی وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی. کسه پیدا هغه مونږ بیسمنت بیرته خانه کې مونږ پټکلی وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس هغه سې ژوند وبس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه چیزونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسې بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی. بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو رشا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تیریږي. اول د پاکستان امدا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی د پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اورېدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
رانو رانو لارو تا سمندر سراشتا دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پریشان زلفی را فرش میں د غم زانو منس پریش میں د غم زانو منس پریش میں چرا نہ لاڑا
چران لاڑا غمون واڑا چران لاڑا غمون واڑا پناز ویل بس مجاڑا پناز ویل بس مجاڑا
او اوس ته پروگرام وخت په دې دیوانه سر ته رسی نو تاسو نه اجازه پوړو د مشال ریډیو خبرونه روانې دي مشکلات لرو نه خپنې تاسو ته نشو درکوي خو د وخت خبرونه اوس هم ما خمنه د شپګونه تر وو او د نه هون تر لسو دا نه خپنې تاسو درکو نو اغه وري مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې فیسبوک تور شي یوټیوب انستګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاوي کی اجازه ترکه خو دې پم